د مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او په دې خبرونه کې ساسې هر کله کوم په دې غړې کې به تاسو ریپورتونه هم اوري و اونې ز خبرونه هم درته لرو نو هله دا چې تاسو موږ سره پات شي او دا را سره تر اخره پورې ووري لومړی به خبرونه وو د خبرونو سرټکی په بجوړ کې 14 15 پولیس والا په پیښور کې په ډزو کې یو کس وژل شو دی بلوچستانو د موري عدالت وژنو او جبري لدرکیو پر ضد په بلابلو خړونو کې مظاهره کړې دي مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ملاقاتونه کړي د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په بجوړ کې د پولیسو پر یو ټرک شوې چاودنه کې 15 پولیس والا وژل شوي او 22 زخمیان دي د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 صوبایي ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې په سړک کې ښخ شوي بم برید د ماموندو په بلوټ فرش سیمه کې هغه مهال وشو چې د پولیسو ګاډي د غزمې په حال کې وو
بلاست دې نو پولیس والو چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې 15 کسان شهدا دي ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د هغه ځي ایمبولنس ضرورت پیښ شو
په نخ شو پولیسو د پولی ویکسینو د غوډلو دند درلوده چې لنن څخه په خبر پښتونخوا کې د درې ورځې کمپاین کوي تحریک طالبان پاکستان د دې حمله ذمہواری منلی خو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې برید د پولی ویکسینو سره څه تړاو نه لري د پېښور پولیس وایي نن سهار د ښار په جوډیشل کمپاؼنډ کې د یو تن په ډزو کې یو کس وژل شوی او درې زخمیان دي پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي د دوی په خبره پولیسو تر برید لاندې راغلي خلک په یو قضیه کې د اورېدنې لپاره عدالت ته وروستلي وو چې هلته ناست یو تن پرې ډزې وکړي د لیډي ریډنګ روغتون ویان ډاکټر محمد اسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې ژوبل کسان هلته تر درمنلې لاندې دي او د یو تن حالت ښه نه دی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر سره وکتل د جنوري په اومه د مولوی کبیر دفتر په کابل کې د دې ملاقات یو بیغږه ویډیو رسنیو ته لیږلی خو د شو خبرو په اړه څه نه دی ویلي مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته تللی هغه تر دې یو دوه ورځې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت په بلنه دې سفر کې د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ د فاصلو کمولو کوشش کوي په دې روسیو کې پاکستانی چارواکو په بیا بیا ادعا کړې چې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکړې دي چې په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبان حکومت دا تور ردی او وایي د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې کیدونکو حملو کې لاس لري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنو چارو سرپرست مرستیال وزیر مولوی امیر خان متقی د جنوري په اومه د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې مولانا فضل الرحمن د پاکستاني چارواکو پیغامونه وروړي او له کابل به د طالبانو پیغام له ځان سره یوسي ګڼو بلوچستانو د اسلام آباد پر لټ د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د موري عدالت وژنو او جبري لادرکیو پر ضد مظاهره کړې دي له پرون راهیسې پیل شوې دا مظاهره د بلوچستانو یو والی شورا بلوچ یکجهتي کمیټي په غوښتنه په کوټه خوزدار گوادر کراچي اسلام آباد او لاهور کې وشوه د اسلام آباد پر لټ د دسمبر له 6 روان دي احتجاج کوونکي د غلطه له پاکستان له بلوچستان پر پښو ورغلي او غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي جبري لادرکي او موري عدالت وژنې بس کړي د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ پر دغه پر لټوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پور کړي او د امنیتي ځواکونو له کارې دفاع کړي خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریز غندلې او امنیتي ځواکونه باید له سرغړونو منع کړل شي تاسو خبرونه له مشال ریډیو وره د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد ګوند عوامي لیگ هغه ټاکنی ګټلی چې لوی اپوزیشن ګوندونو یې بایکاټ کړو د جنوري په 8مه د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکۍ ګټلی دي دغه هیواد پارلمان ټوله 350 چوکۍ لري چې 50 ښځو ته ځانګړي دي فرانس پریس خبری اژانس ویلی چې د ائتلافي ګوندونو د غټلو چوکیو تر حسابولو وروسته معلومیږي چې عوامي لیگ واضح اکثریت خپل کړی او په مسلسل ډول به د پنځم ځل لپاره حکومت جوړوي. د اژانس تر مخه د بنگلاديش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن د لور شیخ حسینه وجد په حکومت ولای کې دغه هیواد اقتصادي پرمختګ کړی، خو د بشري حقوقو په ترولو او مخالفو سیاسي ګوندونو په ځپلو تورن دی. له همدې امله د 2023 کال په ټاکنو کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په ډول ګډون ونه کړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدل، اوس هم ریپورټون ته ورزو. د خبر پختونخوا په بجوړ کې نن هغه مهال 15 پولیس والا ووجل شول چې پر ګاډي په سړک کې خښ شوی بم وچاو. د ژغورنې ادارې وایي چې په حمله کې دوی پولیس زخمیان شوي هم دي. دغه پولیسو د پولیو د ویکسینو د ډلو لپاره د امنیت برابرولو دنده درلوده. دا برید په ماموندو کې شوی او تحریک طالبان پاکستاني ذمواري منلې ده. د ډلې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې حمله د پولیو له ویکسینو سره څه تړاو نه لري. په بجوړ کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي چې پکې هدفي وژنې، ځانمرګي حملې او د سړک غاړې بمی چاودنې شامل دي. شانواز ترګزای نور حال لري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي چاودنه شوې چې پکې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوې. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
بلاست دینو پولیس والو چې کوم وین دی په هغې باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې 15 کسان شهدا دي. دې سره سره هلته چې څومره زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د آغزي ایمبولینس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته دا هم ویلي په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکنه دی د خار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د خار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټي وغړي، د پولیو ضد کارکوونکي، د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکي چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت وغه مخې ته راغلي دي. نو دغه دماکي چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه ګاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ ګاډی ویل شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه ګاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او ګاډی یې مکمل تباه کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. تاسو په خبرونو کې هم لږ مخکې واوریدل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د یو پلاوی سره دا وخت په کابل کې دی او غلطه د طالب چارواکو سره ملاقاتونه روان ساتلې دي. مولانا فضل الرحمان ویلي چې د دې لپاره کابل ته ورغلی چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې راغلي ترنګلتیا کم کړي او اړیکې بیرته بحال کړي. دا اړیکې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د موجودیت پر سر د راپورته شوی ناندریو لوجې په ظاهره توګه مخ په زیاتېدو دي. پاکستانی چارواکي وایي چې ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې دي او افغان طالبان یې پر ضد څه نه کوي، خو افغان طالبان وایي چې له پاکستان ځینې وسلوال ورزی او د داعش په لیکو کې د طالبانو پر ضد جنګیږي. د سیف الله ستانکزی په دې رپورټ کې به واورو چې مولانا فضل الرحمان په کابل کې چا سره ملاقاتونه کړي.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمان یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمان له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمان سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمان د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویلي وو دا د دې حقیقت راتګ او د حقیقت والد په کتو معلومی دي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د نړۍ له شرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم څه سوال کوي چې هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمان داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستانی چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلیو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمان ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبری سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ویب سټ او د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم تاسو هم دا اوس موږ اوري. دغه اپ فری او وړیا دی او په تاسو څخه خرچن راځي. ډاونلوډ کړئ، کومه یې ډاونلوډ کړئ او په دې باندې ویډیوګانې هم شته، لیکلې بڼه باندې رپورټونه هم لوستلی شي او په غږ کې به کې خبرونه هم اوریدلی شي. د جنوبی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی چارواکو یې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بند کړی دی چې له کبله دوی په نه ځایي خلک له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په وار واري د دې ستونزې پر ضد احتجاجونه وکړل خو په وینا یې چې حکومت یې غږ نه اوري. بل پلو انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې موبایل او انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له کبله بند ساتلی دی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکیو یې انټرنیټ د تیرې شپې میاشتې راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل توی خوله یو مشر غلام حسن په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې سره تسکې دا لار بند ده، دغه خلکو ټول ده متفقې احتجاج کړی دی چې په هغه کې لویه مسله دا ده چې موږ په علاقه کې نیټ تر اوسه پورې چې څومره ده هغه بند ده، خالي نیټ نه مکمل سیګنل نشته. یعنی دغه علاقه د جنوبي وزیرستان یوه هغه علاقه ده لکه په یو کور کې چې څراغ یې او د هغه سره د نور کور کې نورې کوټې او هغه کوټو کې توره شپه یې، مثال داسې لري. نو واحد تحصیل تور خوله ده چې هغه کې مکمل توره شپه ده. نو دا خالي تور خوله نه ده، دې کې زرمیلن ده، دې کې ګلکچ ده، دا ټوټل په توره شپه کې دی.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکی عیساق ماسید ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ بندش په وجه تاجرون او طالب علمون د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
د میزا علاقه د کاروبار په حواله سره که دی هم که د سکول د ورکې په حواله سره یوه کسې هم لکه نن سبا تعلیم چې کوم دی دا غواړو انټرنیټ ته رسولی دی، هر څه شی آنلاین دي. او د میز د علاقې اکثر بچون چې کوم دي دا د دغې سهولتې نه محروم دي. نو د حکومت د میزا مطالبه دو چې دی دا اول خو 3G 4G انټرنیټ سروس چې کوم په علاقه کښې دی دغه د میز ته زر نظر کولاو کړو. نو که چېرې دی ته د 3G 4G انټرنیټ نه داسې ایشو داسې مسایل وي نو بیا دا د دغې متبادل په علاقه کښې یعنی په مسیدو بل شې پی ټی سی ایل چې کوم ډی ایس ایل لاین دی هغه بچاو شوی دی چې کم از کم د بزوري ایریا چې د میزا کومې دي ه نو پاسه خو دغه انټرنیټ سروس چې کوم د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل ولدی هغه خو میز ته میلاو شي.
د سویلي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو د نوم نه وشولی په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلعو کښې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړی شوي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. د اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي، تاسو اوریدلی شئ. د پاکستان نگران وفاقي حکومت د تیر کال د مئی نهمې د پیښو د پلټون لپاره د لنډمهالې وفاقي کابینې پر غړو مشتمله یوه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې په هغو پیښو کې لاس لرونکي په ډاګه کړي. د مئی په نهمه له هغه وروسته ګڼ شمېرو بلواګرو پوځي او ولسي ځایونو ته زیان رسولی و چې عدالت د درغلیو په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر کړی و او هغه گرفتار شو. نگران حکومت دا پلټنې په داسې وخت کې کوي چې په ملک کې عام انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. پوښتنه دا ده چې آیا دا پلټنې به څه نتیجې ورکړي او په عامو انتخاباتو به یې اغېز سي؟ غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
نگران وفاقي حکومت د تیر کال د نهم مئی د پیښو د پلټنو لپاره د لنډمهالې وفاقي کابینې په غړو مشتمله یوه کمیټي جوړه کړې ده. د کابینې ډیویژن د یو نوټیفیکیشن تر مخه دا کمیټي به د وفاقي کابینې د څلورو نگران وفاقي وزیرانو په شمول په 15 غړو مشتمله وي او دا به د تیر کال د نهم مئی د پیښو پلټنې کوي چې د دغه پیښو منصوبه چا جوړه کړې وه او سهولتکاران یې څوک څوک وو. خو د سیاسي چارو شینونکي وایي په نهم مئی 2023 د عمران خان د نیولو وروستو د پاکستان تحریک انصاف لخوا د ترسره شویو مظاهرو پر مهال پوځي او قومي املاکو ته چې کوم زیان رسولی شوی و نو اوس په هغه پیښو ډیر وخت تیر شوی دی او که د کابینې د کمیټې د لارې د دې پلټنې ضروري وې نو په کار وه د نهم مئی سمدستي وروستو دا کار شوی و. په پېښور کې خبریال او شینونکي شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
په هغه وخت کې د پی ډی ایم حکومت پاتې شوی دی، د هغې وروستو نگران حکومت راغی. نگران حکومت چې کله راغی د هغې دا سویمه میاشت ده د شفاف انتخاباتو په ځای باندې خپله توجه د یو داسې متنازعه او سیاسي کیسونو طرف ته راګرځول زما په خیال بالکل مناسب نه دي او دا د وفاقي حکومت دپاره د هغې د ساک دپاره به دا نقصان دیه وي. دویمه خبره دا ده چې دغه قسم له واقعیاتو تفتیش او تحقیق چې دی نو دا د سرکاري ادارو کار وي، دا د وفاقي کابینې کار نه دی، دا د لپاره انټلیجنس ادارې شته دی، زمونږه د سکیورټي ادارې شته دی، د پولیس شته دی، تفتیشي خپل ادارې شته دی، فایې شته دی، دا د هغوی کار دی.
یاد دی وی چې په 2013 کې د مې په 9مه نیټه په القادر ټرست مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول وروستو د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو او پلویانو لخوا د لاریونونو پر مهال د پاکستان زینو پوځي او قومي املاکو ته زیانونه رسولې شوې وو، او د هغې وروستو د دغه مظاهرو پر مهال لسګونه د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او پلویان نیولې شوې وو، او هغه وخت د میا شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي اتحادي حکومت په دور کې د قومي سلامتۍ کمیټې د ملټری اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې په دې پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د مقدمو چلولو منظوري هم ورکړی وه. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظلی وایي هغه فکر نه کوي چې د لنډمهاله حکومت دا کمیټي به د نهم مئی د پیښو په اړه څه د پام وړ پلټنې وکړي، ځکه چې اوس په 8 فروری د انتخاباتو کولو په ترڅ کې د نیګران حکومت سره ډیر لږ وخت پاتې دی.
په یو داسې وخت کې چې د دې حکومت وخت په ختمېدو دی، نو د دې وجنا د دې کمیټې جوړول خټي کو حکومت کې دې وخت جوړول چې کوم دی زما په خیال باندې دا خالص په انتخابی عمل په انتخابی نتایجو او د امیدوارانو په درېدو باندې به اثر انداز کیږي.
خو د نهم مئی د پیښو د پلټنو لپاره د وفاقي کابینې د کمیټې د جوړولو د نوټیفیکیشن جاری کولو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 6مه نیټه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د کابینې د کمیټې به په 14 ورځو کې د نننه کابینې ته د نهم مئی د پیښو په اړه خپل راپور وړاندې کوي، او یا د کمیټې چاته د سزا ورکولو لپاره نه بلکې د نهم مئی د پیښو د منسوبې جوړونکو او سہولتکارانو د راښکاره کولو لپاره جوړه کړې شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو مجله چې د بی کلتوري خبرونه د لګروس تستا وړاندې کوو، هله ده چې موږ سره پات شي او وایره د دې ترڅنګ موږ به تاسو دا هم وایو چې مشال ریډیو تاسو په یوټیوب باندې بیلابیلې ویډیوګانې خپروي. په دې ویډیو کې خبری او تفریحي ویډیوګانې شته دي، او که تاسو د مشال ریډیو یوټیوب نه سبسکرایب کړی ورشي هلته یې سبسکرایب کړئ او ځان په وخت د مشال ریډیو د ویډیوګانو خبر کړئ. اغلته تاسو ویډیوګانې کتل هم شي، خوخولای هم شي، تبصره هم په کولای شو، نور دوستانو سره هم شریکولای شي د سوشل میډیا د لارې، ک فیسبوک کاروي، ک انستګرام کاروي، ک ټوټر کاروي، ک نور واتس اپ یا نور لارو هم تاسو د دوستانو سره دغه ویډیوګانې شریکوي شي. اوس به یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د فروری په 8مه باندې به انتخابات کیږي، عام انتخابات، خو دا ځل پکې د تیرو کلونو په نسبت ډیره ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي. خلک وایي چې داسې ځینې خلک داسې فکر کوي چې کېدای شي انتخابات د سره ونه شي، ځکه چې امنیت هم خراب دی، سیاسي ګوندونه هم ډیر ورته جوړ نه ښکاري. په دې اړه د شبیر جان رپورټ.
ټول ټاکنو ته خوشه میاش پات شو، خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلک یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانه او بدمنه خلک ډېر غیزمن کړي دي ځکه څوک نه راوځي. دا چا صدر رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري، او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي، خو بیا هم هیڅ حل ځلې نه ښکاري.
زما په خیال خواغه شل حل ځلې نشته، هغه وجه دا چې یو موسم ډېر زیات یخ دی خلک روزي نه. دویم خبره دا ده چې لکه هغه شانتي یقیني صورت حال هم نه دی، کله خلک وایي چې الیکشن شته کله وایي نشته. دا شانتي مخکې روزو کې پکې پی ټی آی عدالت ته لاړل د الیکشن د ډیلی کولو لپاره، بیا ورپسې چې کوم دی په سینټ کې دغه قرارداد پاس شو، نو دا غیر یقیني صورت حال له وجې هم هغه شانتي اکټیویټیز نه ښکاري. مخکې به ډېر زیات وو چې کله دا ورځې به شوې چې را نږدې به شو الیکشن، نو بس یو غر غور بو جنډې ووي فلیکسونه بو سیاسي ګیدرنګ بو دا ټول شوزونه بو.
شنونکي او خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنې وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاري، ځکه تر څو د هغوی د قسمت پریکړه نوي شوي نو دا صورتحال به هم دا رنګوي.
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې به یقیني ده، او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر څو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نشوي نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمه ګرمي نه راځي، ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان کې انتخاباتو سره سنه سره تعلق ساتي، نو د هغه د عمران خان پارټۍ سره تعلق شته، ځکه چې هغه خو په د عمران خان حامیان دي نو هغه هم یو تعلق دی، یا هغه د هغه مخالفین دي د نورو پارټو خلک دي هغه هم یو تعلق دي. خو زه د پخپله ګڼم کچرته د عمران خان پارټۍ ته د الیکشن اجازه ملو شونه ده په پاکستان کې به د الیکشن د هلي زلي و ډیر زیات شي، خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کوم دي نو د هغه هم لا سموډ نه جوړ شوی.
د جماعت اسلامي لخوا پیښور پی کې دوه اویایم حلقې نه امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنګول او بیا ګرانه او بدمنه ولس ډیر ځپلی، نو ځکه خلک ډیر کم روزي.
دا چې کم حالات شروع دي روان دي، چې کم کلو میدان نشته لري د الیکشن لپاره، هغه تقریبا هر کال هر ځل چې داسې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکو زیات وي، خو بهرحال دې ځلې داسې حالات دي چې دا چا کاغذونه مسترد شو، د ګورنمنت سره ادارې تنګول کوي، مختلف قسمه وړې وړې مسلې خلکو ته روباسي، چې تر بجلی بل چې ټلیفون بل، نو خلک په دغه غم اخته کړي دي. هلې ځلې هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي، سوچ یې یکسو شي. دویم سات ته داره چې کوم خلکو به هلې ځلې کولې منډي ترړې به کولې، غریبانان په خپل ځان اخته دي، د دې ګرانې سره مخامخ دي، یا چې کوم بدامني ده یا سدي یا سدي، نو بهرحال ډېر صورت حال ډېر خبرې داسې دي چې هغه د الیکشن کېدو کې رکاوټ دی.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکنې اعلان کړې دي، د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسیدلی، ولې د کوم امیدوارانو چې کاغذونه مستر شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي. بلخو 2013 ټاکنو کې وخت ترلاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه خاخستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه یا انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف وو، ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم درخواست دایر کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي، او تاسو کوئ شئ چې زموږ خبرونه د مشال ریډیو د فری یا وړیا موبایل اپ د لارې هم واوري. مخکې تر دې چې تاسو ته اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کو، د ځینو خبرونو اختصار به تاسو ته وایو. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن د پولیسو پر یو ټرک شوې چاودنه کې 15 پولیس والا وژل شوي او 22 نور پولیس زخمیان دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 صوبایي وان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته وویل چې په سړک کې ښخ شوي بم برید د مومندو په بیلوټ فرش سیمه کې د پولیس پر ګاډو شوې ده. د دې چاودنې په اړه باندې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په نخښو پولیسو د پولیو ویکسینو د هغو ډلو دند درلوده چې لنن څخه په خبر پښتونخوا کې دا درې ورځنۍ کمپاین پیلوي. خو تحریک طالبان پاکستان که څه هم د دې حملې ذمواري منلې خو زیاته کړې ده چې برید د پولیو ویکسینو سره څه تړاو نه لري. دوی دا خبره په یوه خبر پاڼه کې نن کړې ده. دا پېښور پولیس وایي نن سهار د دغه ښار په جوډیشل کمپاونډ کې د یو تن په ډزو کې یو کس وژل شوی او درې زخمیان دي. پولیسو مشال ریډیو ته په لیګل بیان کې وویل چې بریدګر نیول شوی دی او پلټنې ترې روانې دي. د دوی په خبره پولیسو تر برید لاندې راغلي خلک په یوه قضیه کې د اورېدنې لپاره عدالت ته وروستلي وو چې هلته ناست یو تن پرې ډزې وکړي. د لیډي ریډینګ روغتون وایي ډاکټر محمد عاصم نن مشال ریډیو ته وویل چې روبل کسان هلته تر درملنې لاندې دي او د یو تن حالت ښه نه دی. اوس راځئ چې ونې ځا خبرونه د مشال ریډیو مجله وورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. نن را سره په خبرونه کې ودان عثمان خیل ملما دی. ودان سیب سره موږ په خوام خبرې کړې وي او زه تل د خبرو تګ یم نو زه غواړم چې بیا ور سره خبرې وکم. ودان ستړی مشي خدای دې راوله.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب تاسو ته هم سلامونه او د مشال ریډیوي مجلې اوریدونکو ته او بیا په خصوصي دغه د مشال ریډیو اوریدونکو ته هم زما له خوا ډیر ډیر سلامونه. تاسو خیر نجیب امیر صاحب ژوند خدای
مننه. د الله پاکستان د موسم خو یخ شوی د ستا شاعري څنګه د یخه د ګرمه ده
یار شاعری خو کوشش کوو چې یخیدو ته پرې نه ګدو ځکه چې شاعری تودا مزه کوي او موسم خو بالکل ډیر یخ شوی دی نو بس دغه لړی ورته وای دغه راخوري دی په هر طرف باندې او دومره زوره وری دی چې لمر یې هم مقابله نشي کولای.
صحیح په لړه باندې د کله شاعری کړې ده کنه؟
یار نه په لړه باندې می شاعری نه ده کړې.
صحیح ګور نقل می درک کراتون کې غزل دی لیکنو دا پکې یادول شي کنه
یار نو دا پکې یادول شو خو مونږ وای سي نه چې د لړې سر د سي بي وفا غو نیوی دا زرزي مونږ وای بیا بم غزل پاتې وي او لړې بتلی هغه هغه خو بیا لده چې مونږ وا چا په سیم غزل لیکو غزي
اوس اوس کوک د خیاله ګرځه چې جانان می درته وې کنه
بالکل ابد سے بوئی
نو ودان سے کوم موسم کې ډیره شاعری کول شي تاسو؟
زه په هغه موسم کې شاعری کولای شم نجیب امیر صاحب چې په کوم موسم کې زه بیخي د چا خبره لایا یا ما یا فری ورته ویلای شو چې په زما کار نه نو زه شاعری کولای شم چې معمولی کار مې هم په سر وي نو څکه ډیر وړو کې ولی نه وي خو بس بیا مې سوچ فکر ټول په خپل کار کې وي او بیا د شاعرۍ ته نه یم راوزګار نو چې کله زه فارغ یم نو بیا شاعری کولای شم هغه هر موسم وي.
یعنی شاعری هم د سړی نه د سړی بهترین وخت غواړي کاغذ در سره نه نو په بل وخت کې د شاعری هم داسې لکه نازول محبوبه مثال لري کنه ته وخت ورکې نو هم وخت
باور وکړي باور وکړي نجیب امیر صاحب دا زده ملګرو ته وایم چې کله هم ستاسو ذهن بیخي فری نه وي نو په بازي ټیم کې خدا سي وشي چې یو څه ټکی یا یو څه کیفیت په انسان دا سره شي چې هغه به ځان ته راوډري او هغه کم کارونه چې یاد نه ټول پاتې کې خود دغه سي کیفیت کله کله په یو شاعر باندې زما په خیال راتلې شي او باقی چې سړی غواړي چې رزه شعر ولیکم او ځان ته ماحول جوړ کما نو هغه بیا ضرور وخت غواړي او کله هم چې سړی وخت نه لري نو بیا شاعری نشي کولای ځکه چې شاعری د پاره زما په خیال ذهن داسې پکار وي چې په هغه باندې څه بوج نه وي د هغه سره څه غم نه وي څه فکر نه وي او ذهن دې ته تیار وي چې بس ته ما ته سوای نو زه راوستي شم ستاسو لپاره څه ټکي څه الفاظ څه خیالات او څه احساسات.
تاسو څه ګڼئ د ښې شاعرۍ لپاره لوازمات څه څه دي؟ خیال د ډېر اوچت وي، لفظونه د ډېر خواږه وي، موسیقي دې ولري که څه بل څه دې پکې وي؟
نجیب امیر صاحب دا کوم سیزونه چې تاسو یاد کړل نو دا ټول ضروری دي خو زما په خیال زه وایم چې الفاظ هم ډیر ضروری دي ځکه چې موږ خیال چاته سرګندو نو هم دغه الفاظ په بنیاد باندې هغه خیال مخې ته راوړو. که خیال ډیر هم خوي خو چې الفاظ دومره دلچسپ نه وي، اسان نه وي، روان نه وي، نو بیا به هغه خیال مونږ راوړو خو خلک به د هغه خیال باندې خو به زه چلو پوه شي خو خوند به ترې وانخلي، او کله چې ترې څوک خوند وانخلي نو بیا هغه د هغوی په ذهن کې یا په فهم کې پاتې نه شي. چې پاتې نشي نو بیا یې زما په خیال څه معنا ونه لري، بس د هوا سره یو څه خبره تیره شي، او الفاظ زما په خیال بهترین کارول دي. او کله هم چې مونږ د یو شاعرۍ موازنه کوو او وایو چیرې دا ښه ده او که ښه نه ده، نو د هغې الفاظو ته مونږ ګورو چیرې په دې کې الفاظ کم ټکي کارول شوي دي. نو زما په خیال خیال هم مضبوط پکار دی او الفاظ هم روان او ساده الفاظ پکار دي چې عام سړی او خاص سړی، تعلیم یافته سړی او بې تعلیمه سړی، هر څوک پرې پوه شي.
صحیح. ودان صاحب، داسې ولې کېږي زه چې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم نو لورایه پکې راته ښکاري لکه موسیقي پکې پرته وي، لکه دا چې ترنم کې دغه غزل لیکل شوی د زنو نورو شاعری چې وی بیا غل لستلو کې خو مزه کوي، خو هغه موسیقي پکې زه نه وینم. آیا ځنی شاعران په شوري توګه کوشش کوي چې موسیقي پکې راولي یا په ترنم کې په اصطلاح دغه غزل ولیکي په زمزمه کې ولیکي؟
دا سیدا ما ته چې کله غزل مشکل شي او زبه وایم چې لکه نه را جوړیږي یا زما ذهن نه را جوړیږي، نو زبیا اغه په زمزمه کې او جزه په زمزمه کې شروع وکم، نو کله کله په گیدا سه هم وشي چې پروان روانه کې روغ غزل چې کم دین اغه را جوړ شي او زپه کې اډولا زبه وایم چې اډولا دما پکې ونه کما او روان پاتې شم هم په زمزمه کې. نو شاید چې وجه دغه کې دی شي چې زینی ملګری کولای شي چې اغه ترنم کی شاعری ولیکی، او داسې هم کی دیشی د یو صحاده پوری په یو وخت کې ما هم کوشش کوو چې رزه د شعر ولیکم چې باغی کی د موسیقیت وی، خو زب اوایم چې ډیر کم شاعران داسې دي چې هغه د موسیقۍ یا د ترنم یا د زمزمی په رموز باندې پوه دي. نو کومګ سائل صاحب نو یادولو د سائل صاحب شاعری هم خدا الفاظ هم اسان دي، خو د هغه د زیاتو شیرونو یا د زیاتو غزلونو او سندرو ویلو وجه دا ده چې هغه سندرغاړو ته یوازې د هغه شاعری نه د میلاو، بلکې د هغه سره یو تیار طرز یا تیار کمپوز هم وسره میلاو دي. هغه له دغه هنر ورزي چې هغه خپل یو غزل طرز هم جوړ کړي. نو وی پزینی شاعری کی موسیقیت وی او پزینی شاعری کی نه وی، او په بازی ټیم کې چې کلم ز وغواړم چې یو شعر له طرز ورکم نو بلاز لپی وچو ما خوان نکی، باز یو شیر دا سیوی چه اغا زخپل یا دا بل چه اغا زر واخلم اغا داریک پا خپل جول شی. نو مونگ دا هم ویلی شو چه بزین شایره کی ترس دولان دینا خپل پروت بی اغا که پا زمزمه که دی کلی شوی بی او که دا سی دی کلی شوی بی خو اغا خپل یو ترس لری.
سی خود شایر پا ذهن که چه کم ترسی و دان سیب دا خو با یو زور ترسی پا اغا ترس که با کده شی نور سندر ویل شوی وی. ضروری نه ده گینی چی یو کمپوزر ده کینی و ده غزل تا ده یو نوی کمپوز چی تروسه نه ده جوړ شوی هغه ده ورته جوړ کی؟
دا بالکل ضروری ده، دا بیخی ضروری ده. عموما کله چی مونگا شاعران یو غزل لترز ورکی نو شاعران اکثر د سی وی اوس خو د لکانو کوشش شروع کړه د چې یو څه سندری هم وای لکه زما په شانی د شاعری سره سره، خو زیات خلک داسې دي چې هغوی په موسیقۍ نه دي پوهي، خو بیا په کې کدا تپوس مونږ چرته کې د یو موسیقار نه وکړو نو شاید چې را سره اومني چې هغوی کم طرز هغوی ته میلاو شي، نو هغه طرز هغوی لږ وړاندې رستو کې یا کوزبري کې او هغه همغه طرز وي خو لږ یې هغه سر و تال ته برابر کې، نو داسې هم کیدای شي. او دا هم ضروری ده چې یو نوې طرز وي، ځکه چې زما هغه سندره بالکل نه خوخیږي ک ډیر ښه هم وي ک ډیر ښه الفاظ هم وي چې هغه د بل د بلی سندره په طرز ویلې شوی وي، نو د سندرو په حق باندې هم بیا دغه جدا ده. په هغه کې زه بیا شاعرۍ ته هم نه ګورم، زه طرز ته صرف او صرف طرز او میوزیک ته ګورم چې د دې سندرې میوزیک څنګه جوړ شوی، ځکه چې مونږ شاعری اورو نو شاعری بلا ډیره ده او سندرې هم بلا ډیرې دي، خو سندرې چې مونږ اورو نو هغه د یو بل سیز د پاره اورو، اده شاعرۍ د پاره زه نه اورم سندرې.
صحیح. ستا خبرې خو هم خوږې دي، خو یوازې به خبر راته کې که شاعری م راته اورې ودان سیبه.
شاعری به ووایم، یو څه شعرونه دي ګومان کوم چې د مشال ریډیو اوریدونکو باندې وی اوریدي چې زه زندګۍ داسې زیته وړای یم، زه زندګۍ داسې زیته وړای یم، دا د ښه ژوندې یم خو مړې یم، او ټول لاهور زما په تماشا ولاړ،
ټول لاهور زما په تماشا ولاړ، ورک یم د پښتون وطن وګړی یم،
ورک یم د پښتون وطن وګړی یم. ډیر ودان سه.
او تاو یم د خپل ور میګه تاو یم، تاو یم د خپل ور میګه تاو یم، او یې سړی را میګه ګپړی یم.
ډیر
بار می د وجود تر دغه ځای یې وړو، بار می د وجود تر دغه ځای یې وړو، بس ته نورې نشم وړې، ستړی یم.
ډیر
پروت یم د ژوند په شپول ریخی ریخی، پروت یم د ژوند په شپول ریخی ریخی، او خخ کوله رومال یم گل کړه یم.
ډیر
او دالو پټی دادا دیری جنډی، دا می قافله د زی غړې یم.
واه واه ډیر
دا دالو پټی دادا دیری جنډی، دا می قافله د زی غړې یم. وخت پالیسی را ته بدلکا، وخت پالیسی را ته بدل ک، وخت استا ودان یم نیمګړی یم.
واه وخت استا ودان یم نیمګړی یم. زه خو په دات دور کولو کې ډیر تکړه نه یم، خو دا غزل ډیر خسته دی، او کوم مشاعره کې دی اورول، مشاعره د لوټ کوله.
نو زه په خپل باندې زه وایم چې ک انسان یا یو څوک په شیر باندې سوچ کوي او دی وسره روان وي، نو د دنه بیا د نیمګړی پاتې کیږي.
ځکه ما زه خپل زنګیدم ورسره په ټالو نو کنه، او ډېر ټول شاعری د مخامخ صفتم خني کنه ودانه.
زه دا په کیسه یو د ټوکی خبره هم وکړم، ک دا ډیر و خوشو چې شعر مینه دی لیکل، نو دا غزل خو زبه ویم چې نوې و خو پنو کې جوړو. نو اکثر دی ملګری چرته زړه شیرونه راوخلی، یا زړه زړه شیرونه خلو ګورم. زه د لکانو تم په خوا په خوا زړه ښه شاعر و ما.
نه ته اوس هم ښه شاعر یې، او په خوانه غزل دې زنی ډیر مشهور شوی کنه.
پخوانی غزل زما په خیال باندې یا خو د حالاتو سره سم هم پکې وی، خو رومانی غزل هم پکې وی. نو زما په خیال باندې پښتانه دا سیدی په اجتماعي توګه باندې، او زیات اکثریت پښتانه دا سیدی چې مونږ جنگونو وهلي خلک یو، مونږ غربت وهلي خلک یو، مونږ سختو مشکلاتو وهلي خلک یو. نجیب امیر صاحب، نو موږ کوشش کوو چې ګورو او ګرځو چیر څه داسې یو سیس دی، څه داسې یو ویډیو دا، یا څه آډیو دا، یا څه غږ دی، یا څه موسیقي ده، چې په هغه کې موږ ته یو څه سکون میلاو شي. نو د انقلابي شعرونو په ځای باندې چې رومانی خلک خوښي، یا د کد سوشل میډیا خبرو کو، او د عام یو خاص سپیچ حواله سره وایو، او یا د یو فنی ویډیو حوالی سره وایو، نو فنی ویډیو خلک په دې باندې زیاته خوښي چې د خلکو ته د انټرټینمنت ضرورت چې کم دی، نو هغه د دې په ځای چې مطلب یو څه معلومات ترلاسه کړي. نو زه به وایم چې پښتنو سره معلومات ډیر دي، او سکون چې کم دی نو هغه لګوندي کم شوی دی. نو په دې خاطر باندې خلک د سنجیده شاعرۍ په ځای باندې مزاحیه شاعري یا لګ رومانی شاعري هغه زیاته اوریدل غواړي، چې هغه ته یو څه سکون ورکړي.
صحیح. ودان صاحب، داسې خو به نه وي چې څو کاله پخوا چې ودان و، نو د ژوند د منډو کې دومره فعاله نه، خو بس د سپوږمۍ شپې ته به کېناسته، یارانو سره به کېناسته، په مازیګر کې به چېرته یو ګوټ ته شو، یا به ډیره مطالعه کوله. د نن ودان چې دی هغه په سټوډیو کې ناست وي، هغه کله رادیو پروګرامونه وړاندې کوي، کله سندرې وایي مثلا، کله د نورو پروګرامونه ایډیټ کوي. نو د ژوند په دې اوګو باندې د ژوند پیټ بار دی، نو ډیر زیات مصروف دی. نو داسې خو نه ده چې هغه ودان اوس په دې نوي دور کې له موږ نه دا رو رو ته تیږي، او هغه زمونږ چې کوم اصلي ودان دی، شاعر ودان دی، خوږ ودان دی، هغه موږ نه رو رو لرې کیږي.
نجیب امیر صاحب، دا خبر بیخی سل په سل سمه ده، او زه کله کله ځان ته فکر وکم، او ډیر ملګری راته وایي هم دا، ستاسو په شان ملګری چې شیر ما پریدا، نو شیر خو خیر ما پریدی نو زین پریدم، او که زی پریدم نو ما به زما په خیال نه پریږدی. خو هغه وړاندې خبره مونږ وکړله چې کله هم کارونه ډیر شي، نو یقینا چې شاعری متاثره کیږي، او بلا ډیر وغواړي. نو مخکې خو به داسې و چې کله به یو څه ماحول برا جوړو، کله بس پر لیر رالی، کله به خزان رالی، کله به یو د یو چا سره داسې څه واردات وشو د ژوند ترمنځ، د یارانو سره، د دوستانو سره، کله به خفه کړو یو څه به مولیکل، کله به خوشاله کړو یو څه به مولیکل، کله به داسې یو څه مخې ته تیر را تیر شو چې څه به مولیکل. اوس چې کوم دی نو زندگی داسې په کمرو کې شوې ده او مصنوعي شوې ده، نو د دغې په وجه باندې فکر شاعری ته نه را جوړیږي. اگر چې ډېرې داسې خبرې راشي چې زه غواړم چې یاره په دې موضوع لیکل وکړی شي او یو څه خبرې په مخې ته راشي د ثبوت په توګه باندې، خو بیا هم دلته کې چې ته شعر ته ځان جوړی نو هلته کې یو بل پروګرام را جوړي او په هغې کې چې زما برخه کم کاری خو زما کاری بس بیا به هغې ته ورپاسئ، نو چې هغې ته ورپاسي بس بیا به دلته کې شعر چې کوم دی نه نیمګړی پاتې وي، نو بس که هغه بیا جړل او که خاندل مونږ ته خبر نه وي.
صحیح، خو دا ده چې ته یوازې نوم دې ودان نه دی، تخلص دې ودان نه دی، تا باندې هغه مې فلم ودان دی، ته چې په کومو رادیوګانو کې پروګرامونه وړاندې کې یا په کومو خلکو سره تړلې د هغوی دپاره کار کوي، نو هغه مې فلمونه په تا ودان دي، هغه د خدای پاک ودان لري او شاعري به هم کېږي. سړی سلیری ساته خو په کار کې نه وي، د شاعري خو داسې وي دا لکه پیریان چې په چا راشي، هغه خو بیا دا نه ګورو چې ودان په سټوډیو کې دی که ودان په کار کې دی، هغه به در نه خپل کار اخلي. ودان صاحب، ته خو په دې موسیقي کې هم ګوتې وهي که نه، نو ځینې سندرې دې وویلې، ما نه فرمایشونه کېږي چې د ودان ټپې راته نشر کړه چې په پروګرامونه نوکیما، نو تازه تازه د څه داسي ریکارډ کړی دي؟
نجیب امیر صاحب، تازه لا فیل حال سنشت دی، البته د کاروان صاحب یو غزل می ځان ته انتخاب کړی دی، خو زما یه خو خوش قسمتی ده که بد قسمتی ده اوس نه پوهیږم، ځکه چې یو ښه سندره چې څوک وایي نو هغې ته خو بد قسمتی ویل نه دي پکار، که هغه زه وایم او که بل څوک وایي. خو زه چې کوم غزل هم ځان ته انتخاب کمه یا کم پوک هم راواخلم چې دا به زه وایم، نو چې سبا ګورم نو هغه چا ویلي څه، خو زه ټینګېدی هم نه شم. زه اکثر په دغه سوشل میډیا باندې یا د فیسبوک یا د یوټیوب د لارې زه ووایم چې یاره داسې زه ویل غواړم، نو ضروري خو نه ده چې ګینې دا اغه نه دی یو څوک واخلی، خو خه سندره یا خه غزل غدار شه خوخیږي. د کاروان صاحب یو غزل دی او اغه ته می خیال دی چې زه ریکارډ کما او اغه را سره د ملګری اوریدونکو واوري، او خدای دیو کی چې وته را جوړ شم او چرته کې خوله غوند ریکارډینګ وته وکم او بیا به تاسو واوري نو چې کله وشي. خو فلحال لا داسې څه ریکارډینګ یا څه کار می پی شروع کړی نه دی، البته طرز وغیره اغه د مخکې نه جوړ دی، زما چې څومره فکر دی نو د اغه کمپوز چې کم جوړ کړی دی نه اغه اجازه فرق صاحب جوړ کړی دی، د غوی د خلینې مې اوریدلې دی، غواړم چې په نوې موسیقۍ کې زه وایم، نو خدای دې وکړي چې ماحول وته را جوړ شي وای وایم.
مننه، الله دې وکړي چې موږ تم را ورسی، تاسو یو وای او مخکې تر دې چې تاسو یو وای بل څوک یو نه وای، ځکه چې دا خو تاسو په ډیر سوچ کړی او ذهن مو ورته تیار کړی چې بل څوک مخکې شي، نو سړی له خو غوسه ورزي. او شاعر خواسم زر خپه کیږي په ژوند کې، ډیر خپه کیږي د خلکو نه کله ودانه
بیخی نه خفه کیږم، او زه انتهایی حساس یم، سنسیټیو یم، خو بیا په حساسو کې مې ځان داسې کړی دی چې ځان مې پکې مکمل بدل کړی. نجیب امیر صاحب، زه د ملګرو ته وایم زما د ډیر خفه کېدو چې زه ډیر نه خفه کیږم، د هغې یو وجه صرف او صرف زما په خیال دا کېدی شي چې زه حیرانېږم نه، که ډیر هم داسې یو لویه کارنامه وشي یا ډیر هم لویه څه بد کارنامه وشي یا ښه کارنامه وشي، خو زه حیرانېږم نه، او چې کله هم زه حیران شم نو زه ایک دم مطلب دا چې هغه سیز په شعوري توګه باندې ځان ته عام وګڼم چې دا بس کېدی شي، دا خو یو عام ممکنه خبره ده، نو کوشش مې وي چې که څوک هر څه کوي. زه په بعضې وخت کې دا به هم پکې یو خبره وکړو نجیب امیر صاحب، چې په بعضې وخت کې د خلکو ځینې عادتونه زه د هغوی عادتونه نه ګڼم بلکې هغه بیماري ګڼم، او د بیمار نه خو د چا ګیله نه کیږي، نو زه په دې وجه نه خفه کیږم. عموما مونږ چې خفه کیږو نو هغه د نورو خلکو په رویه باندې سړی خفه کیږي یا د نورو خلکو په خبره خفه کیږي، او کله چې د سړي رویه تا ته بیماري ښکاره شي نو بیا سړی وایي چې یار خو بیمار دی کنه، الله دې جوړ کړي، یو سړی وخاندي.
شاعري د بیماری درملنه کولی شي؟ درمان صاحب، شاعري یا موسیقي یا هنرونه؟
د کولای شي کافی حد پورې کولای شي. زه چې کله هم خفه شمه نو اوس به دا اوریدونکي وایي چې یاره لکه دا څنګه خبره ده، خو دا ضروري نه ده چې د بل چا دپاره وي یا کیدی هم شي. زه موسیقي واورم، زه د هغې سره زما طبیعت زما مزاج هغه بدل شي، یا داسې ډېره ښه شاعري. او دلته کې یو بل خبره په شاعرۍ کې شته، د نجیب امیر صاحب هغه هم پته نشته چې د خوش قسمتۍ نه ده که یا د بد قسمتۍ نه ده، یا د دې حالاتو د وجې ده، یا زمونږ ذهن داسې را جوړ شوی دی. خو دلته کې چې کله هم لکه اوس به د منصور صاحب شعر یاد کړم، نو چې ته د منصور صاحب شعر اورې نو که ته په اختر کې ولې نه ناس، خو ته به خفه کېږې. که ته جاوید شاه درمان اورې نو دا د ضروري ده، دا بیا په تا باندې فرض کېږي چې ته به خفه کېږي. نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ شاعري عموما داسې کړې ده، او زیاته شاعري د پښتنو داسې ده، یا خو د دې د پښتون وطن یا د پښتون اولس دردیدلې دی، نو چې بدوی شاعري کوي خامخا به دردیدلې وي. خو زمونږ شاعري خفه کوونکې ده، مایوس کون ده، ډېر انتهایی سړی مایوس کوي. نو په دغه خاطر باندې زه ویلی شم چې درملنه خو کولی شي، خو د زړه د دردونو د زړه د ارمانونو بلکې عام زمونږ شاعري له هغه معیار ته نه ده رسېدلې لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې د موسیقۍ د لارې د ذهني بیمارانو څه تراپی کوي او یا څه علاج کوي، مونږ له هغه څه شاعري نه ده کړې. مونږ چې کله خفګان کې یو نو بیا شاعري مزه کوي، چې خوشاله یو چې شاعري اورو اکثر بیا خفه کېږو.
صحیح. او ودان سے چولس هم دردمند دی، او شاعرم غزل په درد کې ولیکي، نو درد یو په دوشي داسې سن دی په کار چې د خوشحالۍ غزل ولیکو، د ژوند سندرې وایو.
نو زه به وایم چې یو څو شعرونه دي، نه پوهېږم چې دا څنګه شعرونه دي، خو چې زړونه پاک نه کړو د شک مخ کې نه شو تللی. زړونه پاک نه کړو د شک مخ کې نه شو تللی، که داسې حال وي نو هلکه مخ کې نه شو تللی. او دا سړی وپیژنې، دا سړی په ځان مین دی، دا سړی وپیژنې، دا سړی په ځان مین دی، دا څوک چې وایي مشترکه مخ کې نه شو تللی. او پښتنو مونږ مخ کې زونو د حجرې نه بزو، پښتنو مونږ مخ کې زونو د حجرې نه بزو، او پښتنو مونږ د بیټه مخ کې نه شو تللی.
ډیر خسته.
او د وخت یاران په دې خبره باندې خپو هدي، د وخت یاران په دې خبره باندې خپو هدي، لاس کې مونیش ترنه نو ځکه مخ کې نه شو تللی.
ډیر.
د وخت یاران په دې خبره باندې خپو هدي، لاس کې مونیش ترنه ځکه مخ کې نه شو تللی. او اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې، اسلام آباد کې مو پخې پخې بنگلې جوړې کړې، او دا چا ویل چې لاټکه مخ کې نه شو تللی.
ډیر.
او کګه وګلاره د څنګه سره درک وکړ دې، کګه وګلاره د څنګه سره درک وکړ دې، د ژوند په لار به درک مخ کې نه شو تللی.
ډیر.
او مینی ته وقف ته کار پرې د نفرت شوه دې.
ډیر.
مینی ته وقف ته کار پرې د نفرت شوه دې، او ودان نور په دغه ځمکه مخ کې نه شو تللی.
ودان نور په دغه ځمکه مخ کې نشو تللی. ډیر ښکلی غزل د ودان عثمان خیل. او درنو اوریدونکو، تاسې مشال لډیوي مجله اورې، ودان عثمان خیل را سره میلمه دی، خوږه خوږه شاعري را تورې. ودان صاحب، د چاپ او ناچاپ کتابونو پوښتنه که درنه وکړو، زموږ اوریدونکي به ځینې تاسو په اړه کې معلومات لري، ځینه به یې نه لري، په دې اړه که لږ معلومات ورکړه.
نو دا خو مونږ وړاندې هم ویلی او بیا هم هغه زړه خبره ده چې زما یو کتاب په 2015 کې چاپ ته دوه پیری چاپ شوی دی، او اوس زما په خیال چې په بازار کې یا په مارکیټ کې یا په دوکان کې څه په مشکل غوندې ملاویږي. غوږونی سجانا نظړه مې ډک راوړی دی. او باقی ناچاپ شاعری، نو یو کتاب مې د شاعرۍ هم ناچاپ پروت دی چې هغې ته ما فی الحال نوم دا بدلی دی، هم شي ځان ته پکې وګوره هنداره ده. نو دغه داسې دی چې مطلب نه چاپه دی چاپ کولی شو چرته کې را روان وخت کې او درې څلور کتاب شاعري چې کوم ده نو هغه زما د امیل خپرونې چې کوم زه د یو ریډیو نه کوم نو د هغې د لارې څه اورېدونکو لیکلې ده او هغه راته رالېږلې ده نو د هغې څه پنځه شپږ اووه سوه غزلې داسې دي او په هغې کې د شپېته اویا او نه زیات نظمونه داسې دي د سلګونو شاعرانو چې هغه هم زما سره هغه لیکل پراته دي او خیال مې دی چې یاره داسې امیل نمبر یک او نمبر دو او نمبر تین او داسې یو څه سلسله تې را جوړ کړو خو خدای دې وکړي چې وخت ولرو.
صحیح او وخت توره بلا ده چې تیریږي د چا انتظار نه کوي زموږ د دې خپرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. ودان عثمان خیل صاحب ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک مینه مو کړله. یو غزل بره تبلم وای بیا به خدای پامانی کو.
نجیب امیر صاحب تاسو نه هم مننه چې وخت را توار په وار راکوي او زبا یو څه شیرونه وایم چې دا یو څه زړه شیرونه دی. نجیب امیر صاحب چې راخکته می پسر باندې فلک ته محترمه راخکته می پسر باندې فلک ته محترمه او جړار لرازی زړه می راډک ته محترمه راخکته می بسر باندې فلک ته محترمه جړار لرازی زړه می راډک ته محترمه او د ګول په شان ورور می را نورک ته محترمه او ستا په کتابچه کې درک ته محترمه. زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي زما ګوره سبل سبل څه شک ته محترمه زما ګوره په دې خبرو زړه نه راټولېږي زما ګوره سبل سبل څه شک ته محترمه او منم برید می په نو کاغذاتو کې تور خم دی خو زاړه کاغذاتو ګوره اټک ته محترمه. او شیر پکې و چې زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي زما د قتل تور خو به پتا باندې خود لګي نیولې دی په لاسو کې ټوپک ته محترمه او ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای ودان دې د سپیزلی بغاوت سندری وای او په لوب باندې پوی دی دا هلک ته محترم.
ډیر خو ودان سه ودانو سه سمسور او سه او ګلاب ګلاب او سه ډیر زیات مننه چې مینا دې وکړه راغلی د محفل د سندریز کو خپل خیالونه د شریک خپل نوی او زړه شاعری دی ولورویله ډیر مننه.
خوشحال حسین نجیب امیر صاحب نو کله کله ستاسو یو څه اوریدونکي د مشال رادیو هغه ماته ستاسو غږ راولیږي زما تذکرې پکې راولیږي زما سندرې پکې راولیږي او په خصوصي توګه باندې منګل جان ابراهیم منګل نو هغه ته هم ډیره مینه ټول اوریدونکو ته هم ډیره مینه او هغه خصوصي دی نو بس ځکه مې یاد کو دا نور اوریدونکي وایي چې مونږ نه یادې او هغه پکې یاد کو.
صحیح
صحیح تاسو د ټولو نه ډیره مننه تاسو د ټول چې څومره ټیم دی هغه ته سلامونه باچا صدلیتا او تاسو ډیره مننه نجیب امیر صاحب چې مال کله کله وخت راکې او د مشال اوریدونکو ته مې غږ ورسوي. خوشاله اوسئ
ډیره مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږ وي تر بلې ونه پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خاډه آباد سي در بچا پامن.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.